افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته واجیست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د لوګر ولایت د امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. او د اوکراین ولسمشر نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. بشپړه خبرونه د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونمل محمد ایوب وردک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل سویو یا ټپي سویو دولت وسلوالو مخالفانو دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل لوګر لویې لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه سوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواکونو دا نظامی عملیات له څو ورځو راهیسې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف روان و. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو پر مهال ورته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: دوی وایي د کابل برېښنا یو سرکټ چې 1.5 میګاواټه برېښنا یې کابل ته لېږدوله په ازبکستان کې له عارضې سره مخ سو. له نیکه مرغه بېرته ورغول سو او اوس د وارداتي برېښنا پوره 300 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرو. ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلی و. افغانستان له ازبکستان څخه ټوله 300 میګاواټه برېښنا پیرودلې چې په دوو سرکټونو کې افغانستان ته صادریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی او لشتر لږه دیرش کسه پکښې وژل سوي دي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سو ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره لوړ وو. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په یوه چاودنه کې همداراز د وژل کېدو او د یوه بل د ټپي کېدو خبر راغلی دی. تاسو موږ له ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخې اوکراین ته له ننوتلو نیول سوې ده له 1400 تر 1600 کلونو عمر نه لري. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترینګلی سو. روسیه د یکشنبې په ورځ په توره بحیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملي غړي ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. پوروشینکو نن په له ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د روسانو پر سفر محدودیت وضع سوی دی چې د ده په وینا د اوکراین پر خاوره د شخصي دښمنانو د جګړې مخه ونیول سي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کړی. په نتیجه کې د 2014 کال په اپریل میاشتې راهیسې تر 10,300 زیات کسان وژل سوي دي. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوو اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1990 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړي وو، په نیویارک ښار کې پر یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر واخیستل سوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وو چې هغه ته د دې د فضانورد میړه سرګی کورولیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل سوي وو. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورایست. میر احمد صفایی ده خبرونی تخنیکی چاری سنبالوی. نن جمعه ده لندی قوس نهمه ده نوامبر دیر شمه. ځینی سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډیر ژر به د ولسمشري انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي.
همه مردم و جریان های مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و نمایندگی خیش را احساس خواد کردن.
لبنان څخه هر کال شاوخوا 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته لیږل کیږي.
کمیسون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څه باندې شپیتو پروژو کارونه پیل سوي.
مجموعی لګښت 112 میلیون افغانی ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پرانیستل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سئ. ځینی سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي نوماند پر سر نتیجې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ګوند به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد انیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندیداتوري خبر ورکړی دی. جزئیات د ناجی صاحب راپور کې.
د ولسمشری زو ټاکنو په رنګدې کېدو یو شمیر مشهورې سیاسي سیرې او ګوندونه د ولسمشری لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشری په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندیدېدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریان های مختلف
موږ په هیواد کې له بیلابیلو جریانونو سره مذاکره په حال کې یو. که د خدای رضا ونو لوی و ملي او با اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راودنګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب کې خپل استازیتوب احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف اتمر ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو څخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د ښاغلي اتمر د مرستیالانو په توګه له دغه ټیم سره یو ځای شي. هڅه مو وکړه څو له ښاغلي محقق او قانوني سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نومان معرفي کړي. د نوموړي په وینا که چیرې دغه هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نومان معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې که
چیرې جمعیت ګوند نتیجې ته ونه رسیږي چې له لوی ملي ائتلاف څخه یو کس د نوماند په توګه وټاکي او یا هم له کوم بل ټیم سره یو ځای نه شو، نو جمعیت به خپل کاندید معرفي کړي. خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو، او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات څخه جلا پرېکړه نه ده کړې.
ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشری ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 11مه ترسره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو درې اونیو پورې پیل شي. ولسمشر غنی ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس په بېلابېلو قشرونو سره سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل نوماند مشخص کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي، سو د حمل د 11مې نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نوماند څخه ملاتړ وکړي.
په دې اړه جدي خبرې اترې روانې دي، او انشاءالله تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یو ځانګړي نوماند اعلان کړي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
د ناجي صاحب په راپور کې مو اوریدل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشري انتخاباتو د جریان د پاره خپل کاندیدان معرفي کړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د ټاکنو په غزنی کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د کمیسیون په خبره هڅه کوي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي بیا تکرار نسي. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې کمیسیون د شفافو انتخاباتو لپاره څرګند تیاری نه لري. تفصیل له اجمل تورمان ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره 60% تر 70% چمتووالی لري. دی وی تقریبا د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 60% تر 70% چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوسمهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوسمهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخت ده، تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانیستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر 4مې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1.5مه نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو کمیسیون لسلنه هم بی ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه ده.
ډیره مننه. باید وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلماني انتخابات کې دوی خلک سر کړی وي او له بده مرغه په هر اړخ کې دوی ستونزې او خندو درلود، دا ځل بیا په موږ څه شو وعدو باندې خلک باید ونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصد یا شپېته فیصد موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي. دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې دې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشاوي له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوی له روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه ناروغان چې په ځند ترکیه ته استول کیږي درملنه نه شونیوي. جزئیات د ناجی سپی په راپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دی استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له تیرو 2 کالو راهیسې د ملاتیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان هم تم پښه ډاکټرو زیات بردم.
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکټرانو ته ورغلم، خو ډاکټرانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کومې ورځې چې می امینه ترکیې ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی ده. لس ورځې وړاندې د ترکیې په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیې دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له تیرو 10 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیه او عامه روغتیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیه ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسی چیری که چیری پر اختیار هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته واستول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیه له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتاس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 19 دقیقې سوې. د خوست په لکونو کې د ولسی تړون پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونه افغانۍ په لګښت د 14 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې په دغو پروژو په عملي کېدو سره به ځایي خلکو ته د اوبو لګولو، د سیسټمونو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو زمینې برابرې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسي تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادرشاه کوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد ډبرک دوسی دغه پروژې به په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکڼو په شمول په درې واحدونو کې پلی کېږي سي. مجموعي لګښت یو سلو دولس میلیونه افغانۍ ده. په دې کې لس فیصده د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والي وړاندې وویل په دې پروژو کې به هم د 1260 مترو په اوږدواري د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اخته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کله که پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره ښه پلی شي اوږد عمر لري. او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژې پلی شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بل لوري ته د سیمې اوسیدونکي دا ډول ولسي برنامې د خلکو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د نظام او ولس اړیکې او باور زیاتېږي. د سیمې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکڼوال وویل چې د ولسي تړون د برنامو ګټه مخامخ ولس ته رسیږي.
دغه داسې یو پروژې دی چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای یوه اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوي دي. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غني ډېر ویلوړ دي. نو دغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټورې دي ولسونه د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ دېرش نورې پروژې د څه د پاسه 216 میلیونه افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوي او زندنۍ پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه کې پرانیستل سي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوی تجارتي تړون لاسلیک سي، خو د ګډونوالو هیوادونو مشران ځینې نورې کتنې هم په پام کې لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کېږي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا. داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخواني په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکینی تړون نفتا کې نه و. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو لګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزې د وروستۍ ګډې اعلامې پر وړاندې په یو خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمېر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلې چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د دې سرمشریزه پترت کې یو لړ ډیپلوماټیک فعالیتونه هم پلان شوی او ګن شمیر دوه اړخیزه او څو اړخیزه لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستونکو غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځان راغی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
تر اوسه پورې د اوریدونکو دغه استمیسونه راغلي. ملا میراجان له فراه څخه لیکلي، سوله د افغانستان لپاره نوی لمر دی. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ لیکلي، نور نو افغان وژنه نه غواړو، نور افغانان سوله غواړي، طالبان دې د ولس ژغ واوري. له کونړ څخه صدام شاهین لیکلي، د پاکستان له خاورې پر کونړ د توپونو ډزې کیږي، افغان حکومت باید په دې اړه غور وکړي. رحمت الله احمدی لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې نگاه څخه فشار رانسي، سوله به افغانستان ته رانسي. عبدالحکیم د زابل ولایت له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ په ګران افغانستان کې دایمي سوله، امنیت او ثبات غواړو. عبدالواحد مدقق لیکلي، حکومت په ژمي پر اتلو سره له داخلي بزایسو سره په کار ده چې مرسته وکړي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلي چې د یوې هفتې په جریان کې په لوګر کې بارانونه سوي چې خلک یې خوشبینه کړي چې شایي ورسره وچکالي ختمه شي. عبدالهادي له غزني لیکلي، په غزني کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي، خو د اداري فساد او امن په برخه کې لا هم ستونزې شته. او د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. اسمت سروان نور معلومات وړاندې کوي.
د ایټالیې او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
را بدین د دلارام ولسوالۍ نه موزانګ و دی. موږ د ډیر مشکل سره مخ شو. هغه مشکل مو دا دی چې دغه روینیان دا متادان د ګریشي څخه هم راوسته کیږي، د نیمروز ولایت هم راوسته کیږي او همدارنګه د هلمند لښکرګاه څخه هم راانتقالیږي. دلته یوه سیخه د سو دغه کاشتانو غټو مکرو ته اچي او دلته یې ښکته کوي، ځکه چې دلته بیا حکومت څه نه ورته وایي. دلته ازادي نو په دې کې ډېر غټ مشکل نن سره راځي، ځکه چې غلاوې کوي. حتی چې بازار خلک اوس ډېر ویریږي چې خپل شتمنیو سره په وان کې دي چې دغه یو عملاونه کې را باندې دغه دوکانونه ونه وي، نو کورو ته اوړي. همدارنګه د شپې د خلکو مایان د ګرمو ته کاږي، ډېر ډېر غټې غټې غلاوې کوي.
میدان شهر یم، رحمت الله مې نوم ده. په خلادر خان کې اوس همسایه سوی یم، خپله په پښو باندې معلوله یم، پښېنې دواړه پښېنې معیوبه دي. که خدا اپلی از بشگ پروتین پا قلادر خان که پا دش جای که پروتین دوست نوار بول الله داریان پاتین پا یخ که پا مشکل و که پاتین که خدا اپلی از بگردن بشان در داری ما اگر کپور که از ما اگر ما بخورد که دی ما مشکلات تا ورستدگی و که چی خپل مرد تا رجی سوان در مجرین و تا یا سرین از تلین بلکت لین دی ما هیچ تک دی ما مشکل ندی آگر دی هیچ تک دی ما مشکل ندی را تا پر پا که دوست حق هریان وول الله دن در برغاری در پیخ که پیخ مشکل که پدر جای که پروتین تیت مسلمان نفس دی ما سر یو کمک یا مرست دو کیس
لیاقت دو کلان سخواه دو مگد حکومت چه خدا و غطای وجید ما یدون معاشر دیزر تزر زیاد کی از دیر دوشین در بعد السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسی ازادی رادیو تغواجی از ده اوریدون کو گن تلیفونی پیغمونه ده ازادی او اوریدون کو پروگرام که خبرو چی ده خبروانی پا دویم نیمایی که اوریدلی سی چلو نیم بجه سوی ده مهمو خبرون لندیز لی ملالی بشیری تخورو
د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لار د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین تر ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پرېکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وو په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. روان خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د ازادی او اوریدونکو پروگرام هم خبرو چې د اوریدونکو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. تازه خبر دا دی چې د پروان ولایت چارواکي وایي چې د واوري د زیات اورښت له کبله د سالنګ لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. هڅه کوي چې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کړو. په اوروزګان کې پرون ناوخته د سولې مشاعره وسوه چې شاعرانو او لیکوالو پکې د سولې پر ارزښت خبرې وکړې او په دې برخه کې خپل شعرونه او نور آثار وړاندې کړل. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
دا اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر سکیلو خواو د شعر په جبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سوله وکنن راسم لا جان سوله وکنن دا د انګریز دوی مودي د وخت دشمن دا د چنګیز دوی مودي د وخت دشمن
سوله سوله خیر دی راسم مروري را په خلاص زموږ پرکا ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
دا دغه شزنه او نارینه واد د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې راغونډ سوي وه او خپلې ادبي تنګې ماتې کړې. د دې له زړونو راوتونکي بړاس یعنی شعرونه تر ډېره پر سوله او یوالي راڅرخېده.
زه در سره سوله او ته جنګ کوې دا په کم قانون په کم فرهنګ کوې خپل بچی په خپله توره وژنې لا تا ورباندې ظلم او قانون کوې
دا تر څو به زموږ مرګونه جنازې وي لا تر څو به د چم چیکې نارې وي خدایه ولې لا د بل په خوله جنګېږو خدایه ولې لا د بل په خوله کړېږو
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مرګ چا روا کړی دی راسه چې وای سوله ما او تا وکړو خدای چې خوښه کړې هغه بیا وکړو
د ړانځه ملت همساسه د زخمي وطن دواسه تور شپو لره سباسه د وحدت د نور رڼاسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی دزمری سرمن می واغوستل مورجانی ز سرتیر استاله بارتی تر سارم د دشمن دستر بخارم په هر ځای کې ز ساتم کېم د دې خاوري اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین
تر څو بعد چنجه پچیر پزمت
که پس غدویو رازوی سولو تملا کرو پا پاکو ارادو که
ده شیر و ادب دغه مینوالو ده شیر پا جب پر دولت هم جغو کرد چی ده پساد مخو نیسی او پساد کون کو تای پی غرونه هم وار کرد
لاسونا پر جبونی سی رشوت تلار حوارس ور یو زلون مدوس ور و نفرت تلار حوارس ور مخی با مداوین ده یو لاس تک نکی جی ووس را ده پیدا پا یو کور کی او دوک لارس ور پا بیتون مال بانده چو پر سیدن ده خوب حال رسوا رسوا وارو پا داغ حقا نم مرگون پریش دید پا داغ حقا نم مرگون پریش دید رحم پزوری که ده آچا وارو
او یو شمیر نورا د پالان او لیکوالانو بیا په خپلو شیرونو او ترانو کې مینه رانغښتی وه او د خپلو زړونو پټ رازونه یې بیان کړه
د بڼو غشي مې په زړه باندې حملې کوي دوه دوه څنګ په څنګ راشي والوځې راوالوځي زه دانش چې کله یار جس پرې کې ونیسم بوی ترې د لونګ راشي والوځې راوالوځي
ما به کوشش کوو چې وکړم خوږه خبره زما په خوله به چاته نه راتله ترخه خبره بس بعض خلق وی چه خویه ده ماشون پا سیروی بس بعض خلق وی خپس پا وره خبره
لادی طول سرا سرا پا دغه غنده که ده اروزگان مرستیال والی اطولا پزلی ده اطلاع تاو پرهنگ رئیس نور محمد عبدالی او مدنی پال غلام نبی شجا ده سول پر ارزشت هم خبری وکری ده ده شایران او لیکوالان رول پا سول که مهم و بللی
رشته خبره ده چه بل چوک مونگ سول نرولی خو مونگ ازان خبر نرولی خو آقا پس شکر چه مونگ با خلق مجبوره و مونگ با خبر زره چه ده دم در کرده ده نور نوارو چه ده آقا جنگ تر تلار شو
که سول رازی ده بیان آزادی مصبیر هیچ چوک جاق نسی که و دکتاتوری حکومت خلق روانی که داشت سول مجن که سوله مش ترازی در شد و حقوق در شوله در کیج تعلیم تا مشهزی نپریشدی در سوله نکو
دا یادونی ورده چه پدقه ولید که در روزگان جخ پنم شدینا او نرینام شعره هم هر کال تر سره کیجی چه زیاد شمیره در پالان او لیکوالان پکشکی گردون کوی شریف الله شرافت آزادی رادیو او روزگان
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم د اونۍ هم ستاسو بیلابل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي په نوبت به خبره کوم خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې شخیږه ورسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی څرګندونې هم واورو چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبری کوي له ازادي رادیو سره دا څرګندونه کړې دي لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو بیا به ورسو مرکته
الو ورور ساند بخیر خیرته ده جوړې زه شیر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم زموږ شکایت دار چې په بغلان ولایت کې ډېر غریبي ده او د کارونو سره خلک ځوانان په وچه ولاړ دي د مجبور شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي ما وږغ دي و بار غټو نغو ته ورسي وزیرانو ته ورسېږي وسلام زنده باد افغانستان
السلام علیکم زه د پلار یو زوی یم نامه دي احمد پنځه انډیوالان لرم په باره د کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم یو انډیوال مې د دې شوکې ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي هغه راځي ما تشویقیي دې ته راځه چې ولاړ شو طالبانو ته طالب به شو موټرسایکل به ولرو د دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم دی سراسې ما تشویقیي زه ورته هم خلاص نه یم زه خو خوند خوراکي دا مې غوږ شو له تا سره ولاړ شم خو خلاص نه یم بل انډیوال لرم دا راځي دا بیا د شوکې ده چې لو پریوت تازه هي سولار سنن له مکتب حالت دی ری انجینر رواني ولزه به سر ملاقات وکم کورونم له سره خبري وکړي دا خو مان زه غواړي خدا خو کار ده کو بد وختانه شي زاسې پلار لرن چې کوم دکان بند کوم لار سم خو مېګا چې ورته دامي وایي خې خلاص نه دی کارت خلاص نه وزګار نه بل راځي دا راتوای د پرم کللای ومالته انډوالانو ناس خو چښ موڅ کول تاریخ موڅ کول ګپین وکړي باندارو کورازه سمن کوم راځولار ما خو زه غواړی نه يم خلاص وزګار نه يم کاشکې زم خلاص وای کللای وای در سره یاله دیم پاتسم بل راځي دا توای راځه چې لارښو محلي پلیسوته هلته وطن خدمت وکړو وطن چې دفاع ده کوم کار دی ولادي خوند مراکې باید وطن چې دفاع وکړو د لاور کسان وو سلام په غاړه کې دینجر او موټر به موږ څه پیدا کوو نو هم خلاص خو نه مې پریدي پلان مو هي د بایني کاشکې زه خلاص وای خو بل اخره دا ټول ما هیڅ کیږي راځي یو بل اندوال دی لرم داراته دی بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي راتوای چې درازه د خپلانه د شي وحشي نه زده وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومنداولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کړي نه دربدری پیدا کړي نه رشوت پیدا کړي اڅو خپل کار باندې مصروف شي سرکار ته ولاړ شي او بهګه کور تر اخستلې پریږدي نو هر سړی خپل کار مصروف ته ټول فسادونه ټول مشکلات لدی وطن ورکی وسلام علیکم
اجي محمد من كندارسه ده وانا دي تاريخ يتبون ولا وانا اصول السلب الخارجي اللي فانتونا سفاريجي من كارلوس توستل شخصي متخبو فانتونا سفاريجي من كاربار نوستوس ديو مشنو ترا تطبيقي زايو كي اوتوبو كي شلمانو تيشتي يا دغ شلمان كيو بسم كانو تازانو دي بيفريتو كيان دي كيرجي كالا بلارس تي بخلاخس تي ريجنا خس وبشانه خفت بس هم كانوا وكانوا عند خالي يرضني انا ما خاصه لي وما خاصه لي في داخل داخل بتول يتريت من خلال في الكلام استقرار الغلي ده شارع النت صوت كثر من باش ترى ما خلصت اي عند الخلاط كبير اللي دخل كده عن كده دي لا تصير شنو في تشاس تشكل كل ريا وصول دغه یو چې کار کړی دی او خالص او دوی ته د ترکیه ته د بدن او امریکا اصل شوایت چې دوی خبرې کوي د مشرانو په وکیلانو د امریکا کې د نفس د نړۍ شګل نه راځي سره د اړیکې په اړه د خپل وطن کې نه کی نو خو په ځانګړي کاري مزانو د څه کارو چې دا نه سم ورشتان دي خو تاسو دا ورشتان دا خو دا به د یو په واحد سی او په زور راځي کوم چې په هغه کې سرمایه داري کوي د دې جوړ په لري او د دې ورکو چې نه لسه ځکه چې کی چې دې دې ما څو چې ورته خو چې 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 سره دا نه سره دا نه چې دا نه ستنه دې درته دې څه مخه ترته تاسو څنګه نه ستنه ورته
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واورېدلې. اوس به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده. ورسره غږېدلې دی د مرکه به تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
صافی سب تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکی او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو دپاره به د خپلو افغانانو دپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډېره مهم صنعت ډېر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختې او د 360000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کړو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو. په بعضو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډېر کار کم یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دی هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي خو به بعضې یتیمان او بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي یا اکثره بعضې خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي یعنی هغه مونږ څېړلی ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چا ته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد به رانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کېږو په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله